السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلست د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې په مکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې مولا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دي. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2026 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسازر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. د هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترانګه کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تېرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایر البلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړې یې لیدلې دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوي د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډیره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د می د میاشتې له 14 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکي ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي.
زه به همدې قبل نیولم چې ما په فیسبوک کې د نجونو د تعلیم په اړه پوسټ کړی و. د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې بندي کړی وم.
د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقې لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزول لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارون کې ادا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو لکبل بندې شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویل چې عزیزانه پر طالبانو د نیوکو لکبل نیول شوی او تروسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې شوي او دوی ویلي دي چې له دې وروسته د تیر په شان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایط او ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ وان او زه د ونسوالې د استخباراتو معاون یم او سبا ونسوالې ته سهار کې راشه چې بیا ورلم نو تاسو سره فورم کوئی کومه باندې دوه هلو گزارنه وکړو او فورم زما موبایل واشته زما ماتکو زه یې باندې د کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې د انجونو د تعلیم په اړه فوس کړی او د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو دا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوری حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت اخبارات عمومی ریاست ویان خلیل همراز د دغویدا او پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبرې ازادي رادیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تیرې وې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بی لیکنې له امله نیول شوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندې دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې وې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لهکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبري کړې دي. خغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی دي چې له خغلی متقی سره هی ټلیفوني خبري درلودې. هغه ویلي چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د بے باورۍ درامینځته کولو لپاره د ناسمو او بے اساس راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلی چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبلی خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوړو لوري د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماتیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. په روانه لمریزه میاشت کې د هند د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلی وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بس لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنیو اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یوه کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. به اوله خبره خدا ده چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کېدو دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلیمې ډلې هلته ځای پر ځای نیسي، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې. او دومه خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت ته چابهار بندر للاري وکړي، دا یو بل اړخ دی. نو د دې دواړو شانو د کولو لپاره هند ډیری پخوانی ستراتیژي ته هغه د تکلون وړاندې د سردار داود خان د زمانی ستراتیژي ته بیرته غبرګ شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روغتونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی، او افغانستان ته تر ډیره بریده پورې دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلی سم چې یوازې په سردار داود خان روغتون کې د دوی تر لسو زیات سپیشلیستان هلته موجود دي، د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه ده. دا مرسته په بیلابیلو چارو کې یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی، بلکې د هند د حکومت اړیکې د طالبانو د استخباراتو له لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره حد پورې استخباراتي معلومات تبادله کیږي، او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دوی په تیر حکومت کې دا کړو، یا په تیر حکومتونو کې کړو، د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړې ده چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سمي ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه. عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي، څه مثالونه یې شته؟
بالکل، دا مثالونه خو به ښکارا نه وی، ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیره کوي او نږدې اړیکې لري. چې یو اداره د دفاع وزارت دی، دوم اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، دریم خبره چې دا هغه دوس د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي، او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به دی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسې له یو بل سره ستا،
او ستاسو د معلوماتو لمخه دا همکاري د دوی ترمنز لړمحاله تاکتیکی همکاري ده او استراتیژیکا او دوامدار ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا لړمحاله، ځکه هند پر لړمحاله سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې و دغه سي اورونو تلمن نه وی، لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بدله د نو ملګرتیا به اوردوي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی، داغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري، او د افغانستان نورې تجربې مرته پرتې دي چې تر دې ربریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیر وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر دې ربریده پورې افغانان ورته هیري. نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې د سویا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې شوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دې مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه شوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړي کې نشکار کیږي او اړي کې د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلا بیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هین خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه ډلې غوندو کاست ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې کتا سو هم لاند جواب راکړي چې د پاکستان او طالبانو دوستي آیا نور پای تر رسیدلې او ځای د هند ملګرتیاني ولي
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغله اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي او ډیره برخه اوس په دې پیسې ودی چې طالبان پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړه ته لمن وهلې دا او دا علت دی چې تر ډیره برید دوی اوس له پاکستان را بیل سوي دي او غواړي چې په مستقیل ډول باندې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغه کې هند هم شامل دی.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو د چارو شنونکي میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقه لاسلیک شوه. سپینې مڼۍ د دغو موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربي هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې ماڼۍ وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربي هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارد او بې ساری و. سپینمانی په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له عربي هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینمانی پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربی اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونې هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي او د خلیج درې هیوادونه غواړي په تیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربی اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په لس مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگاواټ ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته به خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نوواډا د لوړ ظرفیت اچ سل چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده. له خبرونو ور اخوا
من اوریدونکو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د پلازمین کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای غږیز ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستای دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وای ځینې نور تر لاس لاندې دي خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په خار کې.
د کابل احمد شاه بابا مینا بود خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکترانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي، ماشومان وي خوب سم نه شي کولی دې چې ماچوک نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټه لاس فکر لګولی چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه ده نیولی. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري، وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دا ستونزه ډېره غټه او جدي ده، خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی ځي په موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشې کولی چا سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې، او دا کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا د چېره شي جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل خیروالی ویا نعمت الله بارکزی وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم
د محل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل ښار کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوی وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار ولې مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وه چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیري. دوی وایي د طالبانو حکومت باید دې ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځاینه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټره نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیزې پرې باسي، او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی، د ماشومان د اسکول لپاره هېڅ لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو سره دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
ګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي، نو اخر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي، دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده، دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي، کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.